و استدیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. سهیل مل صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه جاوید فیضی. درنو اوریدونکو ستړي بشوي، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوي. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیز کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستانی غړیو د نیولو خبر ورکړی دی. د ایران مهر خبری اژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لوري په نیمروز کې نیول شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې د کسانو غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅ باندې یوې میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. د جبهې نن سهار په خپل اکسپاند ادعا کړې ده چې تیره شپه اته بجې د کابل دارتل په سیمک ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې کزمای کوله په نخه کړي چې پکې یو تن وژلې او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د جبهې وړاندې یوه خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو د توقف خبر ورکړی و. امریکایی رسنۍ د یو داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل و. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند د هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیری وژل شوی و. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي و چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي و. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی و. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه و، خو څه کال د فبروري په میاشت کې د درون په دینوم لړ کې داخل شو. بریټانیا د حقو هیوادونو په نوم لړ کې د پاکستان نوم هم شامل کړ چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی دی. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په دې نوم لړ کې څلیروش هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یاد شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. د امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي دي. واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د وی ترهګری ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویاند او څو تنو هغو مشرانو لګیدلې دي چې د ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګری او اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه به د حماس حادثې په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بی پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېرې محدودې کړي. د خغلی نیلسن په خبره اروپایي ټولنه هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارد یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل اکسپاند لیکلي دي چې له دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیف سره د هالند مرستې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. روټ زیاته کړې چې هالند او شریکان یې چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي دي چې اوکراین باید له روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت په اړه د سیګار اندېښنه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې ویلي داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د سیمې بلکې د لویدیځ لپاره هم یو تهدید دی. د راستنیدونکو افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر هڅه حشمت الله شهیدی وایي په خپل لاس راټول شوي مرستو یې تورخم کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د پیل کړي کمچاري 80% بشپړې شوې دي.
تقریبا 80% کار هم ختم شوی دی، نو 20% نور ته به صبر کول خیرت.
او د ایران او اسرائیلو کار کېچ سپینه ماړی وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی.
We continue to be concerned about the risk of escalation in the
مش په منځني ختیځ کې د فاکټیزیا ته دوه ته اندیشمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د ومنې ته له بریدونو را پدې خوې د کمولو او مهارولو لپاره هڅه کوي.
نور مهم خبری موضوعات به هم په روانه یو ساعته خبرونه کې واوري. دوی معنی مې کې بیا د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه خبرې دي. ملته امو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
زه امید زهیر مالیم. سحر مو پخیر. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې د عیش خراسان څنګه ته په یو نوي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا ډله سیمې ته یو ګواښ او هم د لویدیځ لپاره یو تهدید دی. د سیګار له دې راپور سره په یو وخت د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني مشر متقاعد جنرال جوزف فوټل په یو مرکه کې ویلي چې د عیش خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې د عیش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یوه تهدید په توګه پاتې ده. سیګار پرون په خپله ایکس پاڼه کې په یوه راپور کې دا مسله یاده کړه او زیاتوي چې دا اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکې کړي دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره اونۍ د طالبانو تر واکلاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ په اړه ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لور ته متقاعد جنرال جوزف ووتل چې په منځني ختیځ کې له 2014 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر و، بزنس انسایډر خبرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل د داعش په څیر ډلو ته ډیر وخت پکار نه وي چې بیرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څنګه مشهور ده، په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شوه چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه چې مرکز یې په نیویارک کې دی څرګندوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونه کم شوي دي، خو له افغانستانه بهرې حملې زیات شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش وړتیا تر یوه بریده کمزوري کړې ده، خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د مارچ د 22 نیټې تروریستي بریده یاد شوې ده چې د موسیقي په یوه تالار کې پکې تر 144 ډېر کسان وژل شول او داعش مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم 2000 مرګ بریدونه وکړل چې نږدې سلطنه پکې ووشل شول. د ډلې په پاکستان کې هم په تیرو دوو کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلې دی او داسې راپورونه خپره شوې دي چې د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووتل وای چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارنګه افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چیرته او څرنګه عملیات وکړي. خو د په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلارې داسې ده لکه څوک چې واښه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ازادي رادیو سلیر وساتا زموږ په پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکه کومز موږ درست دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوې جوړیدونکو کم څه خلیدنه کړي چې هغه دراټولو کړي او مرسپمټ له پاکستانا نوې راستنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلي دي د دې کم چارې اتیا سلنه بشپړې شوې دي او د پاتې شل سلنې تر بشپړې دوسته بعد ګټه اخیستنه ورشي. د په داسې حال کې ده چې پاکستان راتلونکو کې د هغه افغان کډوالو د بیرته ستنولو پریکړه هم کړې چې هلته اوسېدو لپاره د پی او آر او ایس سی کارټون لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانان لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو لچارو په لیدنه کې ویلي د پیلکړې پروژې اتیا سلنه کارونه بشپړ شوی دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې پورز د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې د چې پکې خاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شوی مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیايي کلینیک، کتابتون او یو لوی پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې د کیمپ قرار لري، نو د کورونو جوړول ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي دا لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی تر سره کوي، نو دغه تقریبا 80% کار هم ختم شوی ده، نو 40% نور ته بم صبر کول خیره چې دا ټوله
د نوموړي په وینا چې یاد مرستي د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا د خیرخېګړو دا کارونه به دوامدار وي. د ویلو ده چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستې پر راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پلازمین کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی میرمنو او لونو ته پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته تلتو اجازه نه ده ورکړي. یو شمیر نورو یې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د متحسبینو لوري له کوم تاوتریخوالي سره مخ نشي پارکونو او تفریحي ځایونو ته یې له تللو ډډه کړې. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښي دي. تفصیلي په دې راپور کې
د کابل ښار او د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی د کورنۍ خزینه غړو ته پارکونو او نورو تفریحي سیمو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د کابل اوسیدونکو عادل ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دویمه ورځ د تفریح لپاره خپل کورنۍ سره پارک ته تللی وو، خو له دې امله چې ښځې هم ورسره وي پارک ته د ننوتلو اجازه نه و ورکړل شوې. عادل وایي د پروان ولایت اوسیدونکو مصور وایي چې د اختر په ورځ د ګلغونډۍ تپې ته د تفریح لپاره تللی و. زیاتوي که څه هم ګڼه ګوڼه ډېره وه خو سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز و.
د اختر په ورځ لاړم د ګلغونډۍ تپې ته. د اختر په ورځ ډېر بیروبار وي، خو د ښځو شتون ډېر کم و. یوه یوه ښځه لیدل کېده.
د دغو کسانو له ډلې څخه یو شمیر د طالبانو د ځینو ځواکونو پر ناسم چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې ښځې او نجونې په ځینو امنیتي پوستو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي شیزر سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه موټر درول چې ښځې به پکې سپرې وي او دوی یې ځورولې. سمیم زیاته کړه
نگرانی وجود داره به خاطر کې امر بالمعروف
د اندېښنې ځای دی، ځکه چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې خلک په څو پوستو کې له طالب ځواکونو سره ولاړ دي. په هغو موټرو کې چې ښځې وي پوښتنې ترې کوي او ځوروي یې، ان ښځو او نجونو ته سپکاوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي سره مخ نشي پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې له تګ ډډه کړې. د کابل ښار اوسیدونکو له ماوایي
اوس مهال سیدا کابل کې هر ډول پارکونه کلوي عمومي پارکونه وي او کدا کوچني پارکونه وي. د ښځو د انجنونو لپاره اوس په افغانستان کې بند یا تایید اجازه نه لري او نور کلونه به موږ اختر په ورځو کې تللو پارکونو ته لکه بابر باغ ته دوی ځای ته. اوس مهال متاسفانه سه نشو کولای سي لاړ شو.
حتی مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی ویاند مولوی عبدالغفار فاروق نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګولي، تر دې چې کورنۍ نشي کولای په ټولیز ډول پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړ شي. تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز تر څنګ نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي. د دوی پر مخ یې د کار ورزشي کلبونو ښځینه حمامونو او تفریحي ځایونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې د کورنۍ له نارینهو سره د اختر او نورو خوښیو مراسم ولمانځي او آرامه ساه واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
سپینه مانای وای د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواخ جدي دی. ایران لنګ دی دوه ونې رایسی چې د سوریې په پلازمینه د مشک کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان وژل شوی. ګواخ کوي چې د دې حمله غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هیوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیل او ایران ته له سفره ډډه وکړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد حالات له نشتې څاري. د کربی په وینا متحده ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې له اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر هم ویلی دی چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وی موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 2 نیټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کوي. د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د وغړو په ګډون دولسنه وشل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالانو تر دې وروسته تهران وویل چې غچ په واخلو. د دې کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې هم زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولې ده چې پر ایران د خپل نفوذ په استفاده تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپل اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنگتن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نه شي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیه هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنه کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اوومې میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
کله دې چې ساس پیغامونو ته ولاړ شو. د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې دروان میلادي کال د فبروري لومړۍ او د مارچ تر دیرشمې 2315 کسان سیلابونو اغیزمن کړي دي. د دې ادارې له قوله دا سیلابونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې بهیدلي چې په لسګونو کسان یې مړ کړي. نږدې 1200 کورونه یې زیانمن کړي. په زرګونو جریبه کرنیز ځمکې تخریب کړي او په زرګونو څاروي یې له منځه وړي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د سیلابونو د راوتو لامل څه دی. د دې پوښتنې ځواب به تر خوایې د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچي صندوق د روان مریض کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداري ورکړ چې شاوخوا 1,300 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سش کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې و چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوباب چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي. یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړه او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي د غرونو ناتیګي او نور جغل او هر شي ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځانی زیانونه په وروستیو لسو کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي اوس د اکتین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلاب په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې دا زراعتي مځکې وړلې بیا موږ ان پی او والا ته ارزیه وکړه دا سنادي جوالونه ته منظور کړه. هغه جوالونه چې راته منظور کړه ا جوال راته والی هم ځوانان پر کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان پر کار اخته او هم مځکې هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوې هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوه کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکي لري او د افغانستان په 400 دیش ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر شپږ زره ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لامنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبره ټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې لبل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولای نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د د په وینا په افغانستان کې چباندې څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لشو چې ونې ډېرې وي او ونې د د په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي ونې زیاتې کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دی یاره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتپارو لپاره اکسیجن تولیدي. سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریال چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته که چیرته ونه یی دیونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک زی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مری بندیشن او به سږی ته وار لواره نه نوسی خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسي. د شاغلی ملک زی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوند پاتې دوه چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مری پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوند پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سیسیا ته وی چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل اوبو ژر ژوندی راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبو پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نس شي یا د یخو اوبو له کبله پسکاروي ناروغي اخته شي او که یې د بدن د حرارت درجه تر دې شو ټیټه شوي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو له ډاکټر ملک سینه به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کړي چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ دی او که بیهوخ دی. که چیرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم دوی نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېده پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب کدی کس سانه اخیسته څه به ورسره کو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یاده چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نوشینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لورته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوه شکې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلی شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته دی ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان داسې لوړی سرچپه نیسي یعنې سرې شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به هم در قموزي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښو نه جک یو څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دوازینه چې به لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدرې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. به هلمند کې سخت بیکاری ده، هیڅ کار نشته، خلک زموږ خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې مادي پر بندي سولې اوس به بخښه په تکلیف کې دي.
خدای ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړی سلام وایم. گرانیمه د هلمند ولایت څخه مساکله ولسوالۍ څخه ماول دغه زموږ د مساکلایانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکله باندې موږ ته وتړل د مساکله د رود بند چې زموږ مځکه او کښتونه راڅخه وړي دا رود. نو زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل سي. دا دم ساکلا سروې سوي دا نو عملی کار نه دی پېل شوی.
السلام علیکم د ازادي رادیو زینبی ولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي، همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړئ. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دینی خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومان او د همدغو شذو د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی نسی او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحی خدماتو برخمن سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 24 201.
ډیره مننه چې ازادي راډیو او زموږ خبرونه ځان سره تعقیبوي. درنو اوریدونکو په همدغه شمیره چې اعلان شو په روسي کې خپل غږیز پیغامونه مختار رسول شي، ساسي غږونه به د ازادي راډیو په بیا لا بیل خبرونه کې درته خبرو. اوس هم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیر